アサミラジオ。
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د 1990 کال د دلوي ولسمه د 2019 کال د فبروري شپږمه زه صفی الله ستانګزایم د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. اوري چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وی. خغلی ووټل دغه سرګندونی داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره کتلي په داسې حال کې چې حکومت پکې برخه نه درلوده. دا همورې چې د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشر پر انتخاباتو خبرې کړې. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2023 میلادي کاله د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. پورا خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړي. لارکس خي یو خبره شوی خبر پاڼه د پومپیو له خولې وایي ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نشي نیولی. د ارک خبر پاڼې نه دي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ترمنز ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. د ارک خبر پاڼې زیاته کړې مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې د ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پاڼه کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو پرون له طالب استازو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې. ټاکل شوی دا غونډه نن هم دوام وکړي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم الله چې عمرونه یې د 20 کلونو په شاوخوا کې ګڼل شوی او د همسدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو د سه شمې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د همسدا د سیمه ییزې راډیو مشرې سیمین حسیني ویلي دوی نه پوهیږي چې په یو وخت د دوو خبریالانو د وژلو انګېزه څه ده. د تخار د ولی ویاند جواد هجري ویلي ګر وسلوال د پیخي لزایه تختیدلی او پولیسي په لټه او د پیخي په څیرنه بوختي. اخو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دې پیخي په اړه هر اړخیزه څیرنه وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2019 میلادي کال کې چې یو میاشت او څو ورځې پرې تېرې شوې تر اوسه په دې واد کې دری خبرې اعلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. مولود چاوش اوغلو پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي د سه شمې په ورځې په انقره کې له ښاغلي دوستم سره کتلي او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی. عبدالرشید دوستم په وروستیو کلونو کې ترکیې ته ډېر سفرونه کړي او د دې سفرونو علت یې تر ډېره صحي درملنه بلل شوی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګری د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. د جرمنی خبری اژانس وایي د دې افغان په اړه د جرمنی د فلنسبورګ ښار د محکمې لخوا د سه شمې پورس حکم صادر شو. د دې محکوم شوي افغان عمر او نوم نه دی اعلان شوی خو په راپورونو کې ویل شوي چې دا یو افغان زلمی دی چا چې خپله 10 کلنه جرمنی ملګری د چاقو په 14 گوزارونو وروسته له هغې ووژله چې نجلۍ له دې کډوال سره اړیکې پرې کړې. پیښه د تیر کال د مارچ د میاشتې په 12 نیټه شوې. تورن کس په قتل اعتراف نه دی کړی او ویلي دي چې د استیناف غوښتنه به وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غواګیست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله کلنۍ وینا څو شېبې مخکې پیل کړه. ښاغلي ترامپ د امریکا کانګرس ته په ورتلو سره د کانګرس مینانو د دواړو جرګو لخوا له سخت هرکلي سره مخ شو. تمه ده ښاغلی ترامپ د مکسیکو د دیوال، همدارنګه د دغه هیواد په اقتصادي اولویتونو او د داعش سره په مبارزې باندې خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې د یو کال لاسته راوړنې تشریح کړې. هغه وویل چې څه باندې 15 میلیونه نوي دندې پیدا کړي او په اقتصادي برخه کې د امریکا له پرمختګونو یادونه وکړه. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و او په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران حضور پر مخنیوی خبری وکړي.
I'll be going on February 21st again to Russia.
Following ویله ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې پاریس کې د خبرو زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 1 روسیې ته ولاړ شم. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې د بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې د غلطه د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی د سه شنبې پرس اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري دي د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. او د امریکا د عدلیه او کورنۍ امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځ حالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړه. دوی ویلي هیڅ بهرنی هیواد په دې انتخاباتو کې چې 3 میاشتې مخکې وشول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سې شنبې پرس په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي کوم بهرنی هیواد یا بهرنی استازی دی د انتخاباتو په نتیجه کې ښکیل و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو دغه پروگرام د مطالبه معرفي ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري.
امریکای چی را موافقه میکنه؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر از سنک دارن کاغذ است.
دا هموري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي لدی چې د پاکستان سره د افغانستان سوداګري زړه کړه ورکړه کمه شوې ده. تر ډیره په خپل پاکستانی سوداګرو ته زیان رسیدلې ده. د اسرائیل او روسیې مشران به دوه اونۍ وروسته موسکو کې وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي
It's very important that we continue to prevent Iran.
دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې.
په پروګرام کې پاتې شئ، نور مهم مطالب هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د پوز د مرکزی قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف وټل دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو سره ناسته وکړه چې پکې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري، ځکه د ده په خبره هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کړی اجرایی واک نلری. اجمل اند په اړه رپورت جوړ کړه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه بې باور دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو لګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي. ولسمشر غنی وایي له چا سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واکې چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلي غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پریزیډنټ هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخواني افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیات مشري شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي وویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي تانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوی. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي تانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنګټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لاره هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅه چې موږ درکو د جګړې د پای ته رسول لپاره د ډیپلوماسي او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دی، په عین حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان که هم په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سه شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارک دیوی خبر پانی پوینا پا دی خبرو که دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر دا کابل و واشنگتن دا علیکو پر استحکام تنگار وکلا وی ول چی دا دوالو لورو ترمنز با دیوی پایدار سولی تر تنگخ پوری پوزی همکاری دا وام وکلی. سره لدی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او د خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نو وخت ترسره کیږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنیو منځنۍ څپه او اف ام 10.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوي دوی ورسنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیځو چاپي خبرونه پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو له یو پلاوي سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورسپانې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورسپانې لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غنی واکمنۍ ته یو ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگتن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي. ډیلی میل خبرونه بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندېښنو ته اشاره کړې ده. دا ورسپانه لیکي چې هغه ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو ترلاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نشي. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورځپاڼه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همژغه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د کندهار اوسیدونکو وایي پښتانه د کرخي په دواړو غاړو کې له لسیزو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي، خو څوک یې غږ نه اوري. دوی د سېشنبې په ورځ ناوخته د یو لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنځیري وژنو د مخنیوي او په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د سېشنبې په ورځ نا وخت د کندهار لسګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسې د نامعلوم خو پلان سوي تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه یې دفاع وکړي. حکمت الله صلیحی او سالم احمد د نور پاستایستو موبایل
پښتانه نور د دې ظلمونه نس غملای موږ پکلاګه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګری ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه پکلاګه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وژنه ته د پای ټکی کېږي، د پښتنو حقوق ورکی.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پوری ورسی او در دنیا در سازمان پوری ورسی چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو هم دار از بلوچستان کې د پاکستانی پولیس لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وژل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنځيري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او د ارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. اتاولا اتاواج محمد په دیاړه وویل
د پاکستان ایس ای او روسیان چې په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان چې په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین ز یو ډی ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونو وختل نه د دې پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جی په انتفاق چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انتفاق سره ولاړی جو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسته وو.
ټوله پښتانه سره ولاړ په اره د غیب د وړانګ خور سره وژف وژه درې ریواز د دې ارمان لرنی خور نه ودا د ټوله پښتانه خور ده. هغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې مر د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا مر د غمل نه دي مشته.
د یادول ورده چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لرنی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه وجل سی به غړي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 نیټه په بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالی تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې او له هغوی سره راکړه ورکړه پیل کړې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان سوداګر اوس مهال د پاکستان ترڅنګ د سیمې زیاترو نورو بازارونو ته لاسرسی لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلنی ډول شاوخوا $1 میلیارډ کمواله راغلی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته وښته ده. د دغه خونې مرستیال خانجان لکوزه وای پاکستان په تیرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصول ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته ډیر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر شوان پاکستاني خو پاکستاني زیات متضرر شو چې یو طرف ته تجاران متضرر شو بل طرف ته مولدین هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې خصوصا د وړو د سیمټو د شیخ د خوراکي موادو د غړیو هغه ټول فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورسپانې دی نیوز په خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست لامل په تیرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار له لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه ورسپانې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو نور د دغه هیواد خلک په پاکستاني تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تیرو کلونو کې پاکستانی تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېده چې ډېره سلنه یې پاکستاني صادراتو جوړوو. خو سمود وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره یې سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو سالم رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته ښه لاسرسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورای
هسته is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
د اسرائیل او روسیې مشران دوهونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به بحثونه د جولان په لوړه او د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. موسکو تر اوسه د دغو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28 نیټه په مسکو د اسرائیلو د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سې شنبې په ورځ ویل په دې لیدنه کې به ډېر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډېره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیري مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې، خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې یوه نوې جبهه رامنځته نه کړي. که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرائیلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي، دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېیمه لیدنه وي. د سې شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی اسرائیل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې دې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی د خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبرې کړي چې ټاکل شوي د فبروري په 14 نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړه شي او بحثونه به یې د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي، خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي، دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیې د اسرائیلو د سختو خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د S-300 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم سوریې ته ورکوي څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریې څخه 2000 امریکایي سرتیري وباسي، ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کوردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کوردان د کوردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي. شفیق آریا او رحیم الله د همصدا په نوم د یوې راډیو د خپرونو وړاندې کوونکي وو چې د سېشنبې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. مولود چاوش اوغلو وی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ښودلی. په جرمني کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنۍ ملګري د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ملت ته خپله کلنۍ وینا پیل کړه. ولسمشر ترامپ په لومړي سر کې د امریکا اقتصادي پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویل چې په هیواد کې څه باندې 15 میلیونه نوې دندې پیدا کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیسټمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
دراتوي
عبدالحکیم
خود سی وکنم چې مثلا د کوچیان بللریم خلکو لیدل لغه جامو باندې به پیزندل چې د کوچیان دي کنه د لوی کالی او د رقم اوس تغیر کړی د کوچیانم دی هم د ځای خلکو په تیر کالی اغوندي دا ولی
دبره کم دی. یو کوچیان وسته د بازار سره نږدې میشته دغه وسته د جامې لنډی کړی دي او نور څه مر کوچیان دی هغه زلې جامې مې د پلا رو د